ادامه بازم امی بحث ادامه میتیم و نظرهای شنونده هم شریک
لره پس ابن بس پختنه وکم چې استاد تاسو که مهرباني وکي اوریدون کو ته دغه موضوع که څه موږ د سلند غوند یاد کړ تاسو په دې برخه کې بهتره پویږي په عمومي توګه دغه د ملي ترمینالوژي په مسله باندې مو خپل نظر څرګند کړئ چې دا څه شی دی اوس په افغانستان کې لکوم ننګونه او ستونزو سره مخ ده
دا موضوعات یوازې د ملي ترمینالوژي موضوع نه ده دا اختصاصي ترمینالوژي په هر ساحه کې خپل ارزښت لري طبي ترمینالوژي هغه لغتونه دي چې خپله معنا یې بدله کړې او د طب یو خاص معنا ته اخیستلی کېږي حقوقي ترمینالوژي چې هغه په سیاست او حقوقو کې استعمالیږي هغه هم همداسې خپل معناګانې لري او هغه د لغت هغه عامه معنا هغه د منځه تللې او په عوض کې یوه خاصه اختصاصي معنا ده په همدې ترتیب ملي ترمینالوژي هم ده چې دا هم د کلونو په اوږدو کې د زمانو په اوږدو کې جوړیږي او د ملتونو هغه دولتي او سیاسي تشخص معلوموي او یو ملت د بل ملت نه بیلوي مثلا همدا اوس مخکې اشاره ورته وشوه چې د دانشګاه او د پوهنتون موضوع د دانشګاه کلمه په ایران کې د رسمي ترمینالوژۍ په توګه ثبت شوې ده او هغوی دې مؤسسې ته دې علمي مؤسسې ته دانشګاه وایي او کله چې یوه فارغ ته دوی سند ورکوي هلته ورته د دانشګاه نوم لیکي او سند ورکوي او هغه په ایران کې په ټولو رسمي ادارو کې چلیږي په افغانستان کې د دې مؤسسې لپاره د پوهنتون نوم جوړ شوی او دا یو رسمي نوم دی د دولت په رسمي ترمینالوژي کې ځای شوی دی او کله چې د پوهنتونونو نه څوک فارغیږي په همدې نامه هغو ته شهادتنامه ورکوي یا بریلیک ورکوي زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې دا نوم یونیورسټي ده چې په مغو اساس په رسمي ډول دا چلیږي او رسمیت لري او که هلته د پوهنتون یا دانشګاه په نامه څوک دا پاڼه ورکړي هغه بیا نه چلیږي همدارس په عربي ممالکو کې هم همدا نومونه د ځانګړی نوم ورته جوړ شوی دی او په نورو ژبو کې هم هر چا هڅه کړې ده چې د خپل ملت د سیاسي تشخص د ملي تشخص او د ځانګړي تشکیل چې دا یو واحد ځانګړی ملت دی ځانګړی تشکیل لري ځانګړی موجودیت لري ځانګړی هویت لري د هغو لپاره دوی لغتونه جوړوي زه تیر کال ایران ته تللی وم د فرهنګستان اداره چې د ایران یوه رسمي اداره ده او د ملي ترمینالوژي او د لغتونو د جوړولو مرجع ده هغو یو کتاب ما ته راکړ چې 80,000 لغتونه یې پکې جوړ کړي دي او دا دوی وویل چې دا د دې ادارې د جوړېدو نه تر نن پورې د 80,000 لغتونه موږ جوړ کړي او نور هم روان دي جوړېږي زه څو کاله وړاندې هم ایران ته تللی وم هلته دوی سیستم دا و چې کوم لغتونه به چې دوی جوړول هغه یوه تلویزیون ته ورکول یو فرهنګي تلویزیون یې درلود په هغو کې به دا نشرېدل دلایل به ورسره ویل کېدل چې موږ دغه لغت د دې لپاره جوړ کړی په دې سیستم مو جوړ کړی بیا به د خلکو عامه رایې ته اچول کېدل او بیا به د هغو نه وروسته هغه منل کېدل مثلا زه چې تللی وم په دې ورځو کې د شمارګان کلمه وه چې د تیراژ په ځای دوی راوړې وه نو دا تکرارېدله زه چې راغلم یو کال وروسته یو ایرانی کتاب ما ولید چې د تیراژ په ځای شمارګان پکې لیکلی و او هغه کلمه رسمي شوې وه نو په دې اساس دا یوه لویه پروسه لري په افغانستان کې هم معمولا یو وخت دا کلمې همداسې یوه جریان ته اچول کېدلې چې د هغو نه به بیا پاس کېدلې او بالاخره رسمي کېدلې به او رسمي اجراعات به د هماغه فیصلې له مخې کېدل چې د علمي مؤسسو له خوا به شوې وي نو په اوس وخت کې
استاد میشه که در این مورد که در افغانستان همی ترمینولوژی های ملی که شما میگن همچو یک پروسه را طی کردن و پس از او وارد جریده های رسمی شدن و باعث ترمینولوژی ملی از او استفاده شده در زبان های رسمی افغانستان میشه در مورد همی پروسه و سابقهش هم توضیح بتین بشنونده ایم
هو سابقه یا عنعنوي بڼه لري مثلا ډېرې داسې رسمي کلمې دي یا د ملي ترمینالوژۍ کلمې دي چې هغه د سوونو کلونو راهیسې زموږ په دفترونو کې موجودې وي مثلا په خپله د دفتر کلمه د هغو سرکاري کتاب د پاره وایي چې په هغو کې هر څه ثبتېږي همداراز زموږ عسکري اصطلاحات دي چې یو وخت موږ د ترکیې سره ارتباطات درلودل او زیات یې په ترکي سیستم جوړ شوي دي امدارس په نور ساحو کې ډیر زیات اصطلاحات چې ځینې په عنعنوي ډول را پاتې دي او ځینې بیا د ضرورت په بنا جوړ شوي دي او هغه رسمي شوي دي او هغه کتابونو ته رسول شوي او اجراءات پې شوي دي. نو په دې اساس دا بېلابېلې مرحلې لري او دا یوه غلط فهمي چې دا هغه دا ده چې ویل کېږي چې دا د یوې ژبې دي، دا هم بالکل غلطه ده. زموږ ملي ترمینالوژي د افغانستان د ټولو ژبو حتی د بهرنیو ژبو نه هم په هغو کې نښې نښانې شته دي او جوړې شوي دي. نو په دې اساس دا د یو ملي ضرورت په اساس د خپل هیواد د رسمي چارو د پرمخ بیولو لپاره دا ترمینالوژي منل شوې او تر اوسه پورې را روانه ده او دا به جوړیږي، یو ضرورت دی، ځکه چې زموږ د ملي ضرورتونو د ملي اړتیاو او د ملي غوښتنو په اساس دا جوړیږي او جوړیږي به د دې نه وروسته هم. نو په دې اساس د دې ضرورت په بنا ملي ترمینالوژي خپل ځای لري او په همدغې اساس په اساسي قانون کې په شلم ماده کې یوه جز وروستي جز د شلم ماده دې ته اشاره کړې او ویلي دي چې ملي اصطلاحات به په خپل شکل ساتل کیږي.
بله، تشکر صاحب. خب استاد اکبر، میخواییم که نظر شما را هم بشنویم. صحبت های آقای رفی را شنیدین و همچنان باز در ادامه برنامه از آقای رفی میخواییم بشنویم که اکادمی علوم افغانستان در این زمینه چی کارهایی کرده. بفرمایید صاحب.
بله، من هم سلام عرض میکنم به مشنونده ها و گردانده های برنامه.
علیک.
استاد رفی خوب توضیح دادن سابقه شد و در افغانستان خوشبختانه اصطلاحات ملی مشترک است بین مثلا از زبان عربی بیشتر داریم، از زبان پشتو داریم، از دری داریم، زبان از ترکی اصطلاحات آمیخته لحاظ تاریخی گفت شده، کلمات مشترک است. مثلا کلمه جرگه یک کلمه مشترک شده در دیهات افغانستان. در مردم بروین شما کلمه جرگه را میشنوین و اصلا بین زبان ترکی و پشتو مشترک است، نمیدونم گذشتهش چه رقم است. به این حساب این اصطلاحات است به این خاطر وضع میشه که برای مردم مشکلات هم ایجاد نشه. مثلا اگر شما مثل که آل بعضی رسانه های ما میگن، مثلا والی را شما یکتان فرماندار بگوین، یکتان استاندار بگوین و یکتان یک چیز دیگه بگوین، مثلا ولسوال یک کلمه دیگه به کار ببرن، یا محکمه را شما بگوین دادگاه، یک کسی دیگه بگوین بازرس، یا این مشکلات ایجاد میکنه. وقتی که در کشور چندین زبان مروج است، باید یک اتفاق وجود داشته باشه که اصطلاحات به یک نوع استعمال شود و یک سلسله کلمات مورد توافق وجود داشته باشه که ای فکر نمیکنم که برای زبانهای افغانستان کدام صدمه برسه، بلکه یک ثروت مشترک است و ای اساس سیاسی برای وحدت ملی افغانستان است. چرا این موضوع بسیار زیاد مهم است. او جنبه را که شما اشاره کردین، حتی مثلا یک نوع لجبازی را ما در مطبوعات خود میبینیم. مثال شما فکر نمیکنین که در بازار کسی بازرگان بگویه یا مثلا اعلان پیام بگویه. مثلا ما در تلویزیون‌های خود پیام بازرگانی میبینیم که هیچ معمول نیست، نه در بین مردم، نه در بین تاجر، نه در بازار، ولی روزنامه‌های ما چی میکنه؟ مثلا کسی بسیار کم کلمه خورشید ممکن است استعمال کنه، میگن سال خورشیدی، در صورت که مردم ما آفتاب میگن، شمس میگن، ولی کلمه خورشید معمول نیست، ولی اینو لج میکنن، در صورتی که زبان عادی عامی مردم هم امو چیزی را که پذیرفت بازوره ممکن نیست که او را در ذهن مردم تغییر بیاره. و در افغانستان نگرانی هایی که وجود داره، ما که تجربه کردم در این چند سال، در عامی مردم افغانستان این چیزا نه تنها خوشبختانه تأثیر در ذهن و زبانشان نکرده که یک نوع واکنش عکس العمل هم به وجود آورده و مردم برامود دمورای خود روان است، اصطلاحات خود به کار میبرن. یک قشری که یا در خارج کشور بوده یا زیر تأثیر سیاست هاست که بعدا در این باره حرف میزنیم، این کلمات به کار میبره.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بردو میمانای عزیزتان سلام تقدیم میکنم.
علیکم السلام، خوش
آمدید. داشته باشم. ما با ارتباط همی مسئله از همی اصطلاحات دانشگاه و پانتون، ما یک نظر مشخص دارم. امروی دوستای محترمتون امیر شریف می سازم.
بفرمایید.
اصلا مردم افغانستان اگر فکر میکنن که زبان فارسی از افغانستان است، با این اشتباه میکنن. ما مشخص به نام زبان دری یک لسان کهنه و تاریخ 2000 ساله که از 2000 سال قبل این زبان ما داشتیم و داریم. زبان فارسی با زبان دری یک سلسله تغییرات و تفاوت داره. زبان دری مشخص به دره های افغانستان راجع میشه، ولی زبان فارسی به فارس ایران که مربوط فارس ایران است و مربوط از اونا میشه و این دانشکده و دانشگاه بازرس و بازرگان و این گفت تمام میشه از ریشای زبان از اونا است که پدیده است نو به میان آمده. یعنی 100 سال پیش 50 سال پیش ما به نام بازرگان در ایران چیزی نبود و حال ایره نو کشف کردن و ایره رسمی ساختن. نظر ما ایست که خود علمای افغانستان، علمای زبان افغانستان باید با ارتباط زبان دری صحبت کنن و او را پیشرفت بتن و ترقی بتن و زبان پشتوی ما را که هر دوی از این لسان رسمی دولتی افغانستان است.
تشکر صاحب.
زمان قبل تالی تمام همی انوانای که در ادارات دولتی با کار می رفت مطابق قانون اساسی این انوانا از ریشه پشتو گرفته شده و با پشتو تالی را انوان کردن و همی رقم ادامه داره. و اگر علمای محترم آله فعلا کدام می خواهند که در این تغییر دیارن بفرماین، نظر عامه بگیرن برای از او یک واجه مشکل.
بله تشکر سب، سلامت باشین. نظر شما رو شنیدیم، سلامت باشین. قبلا استاد اکبر در این مورد صحبت کردن و گفتن که تنها این اصطلاحات از یک زبان گرفتن نشده، بلکه از زبان‌های مختلف منطقه باعث ترمینولوژی های ملی شناخته میشه. شنونده دیگر هم روی خط داریم.
بله مهربانی
اوکی،
مهربانی سب.
نو خدای ټول افغانان نه پوهیم کنه چې د دانشګاه یا د نور لغتونو چې د نن په پښتو ژبه کې دی نه تاجکی نه ازبکی نه ترکمنی دا د ایراني ژبې لغت دی چې زموږ جوړ شمېر تر مخ یو سیاستوالو کې یا خو په ایران ټولې ته تړاو لري او یا هم په پاکستان پورې دوستانم زده کنه چه اطلاعات و کلتور وزارت سو وزیفه لاری که توی دن نکیه تلویزیون نلی اصلاح که دوی دن ده صدا دوم رستیل کسپر که توب سنگه اینا که زمان لیوشنر وزیرانی چه که نورم پخده سر وطن دوست هنچه وطن دوست هکاری چه وطن دوست ده ما که ما یه رنی ته خدمات که ما پنجه که تارا زش خفل واد خفل شبه خفل کلتور ایا خفل کلتور جبه نلارو چه مو یا پنجلکیان یا ایرانیان ته خدمات که نورم پخده سر ما خدا مخاب.
زه فکر کوم قادر حبیب چې رفیع صاحب ته مو او خغلی اکبر ته پوښتنه ډیر شولې او څو خي پوښتنه د اوریدونکو په خبرو کې ور بشو دوی ته رفیع صاحب په دې هیله چې پوښتنه بم را یاداشت کړی وي که خپل نظر لندو وي ورسره به خغلی اکبر دی دوستانو پوښتنو ته ځوابونه ووي.
هو دا پوښتنه زه فکر کوم چې کوم سیاسي خوانه لري د علمي موضوع ده. ما مخکې عرض وکړ چې لغتونه د ژبې عام لغتونه وي هغه استعمالیږي په ژبه کې. کله کله ضرورت پیدا شي چې یو عام لغت په یوه نوې معنا د یوې موضوع لپاره وټاکل شي چې دې ته موږ هغه اختصاصي ترمینالوژي وایي چې په طب کې هم راځي، په حقوقو کې هم راځي، په ژورنالیزم کې هم راځي او بالاخره په سیاست او اداره کې هم راځي. مثلا یو ورور ویل چې دانش دی دری کلمه ده، پوهې ته وایي، علم ته وایي او دا د پخوانه راغلي زموږ په ژبه کې موجوده ده. لیکن دانشگاه د ایران لخوا هغه مرکز ته جوړه شوې ده چې په هغو کې محصلین زده کړه کوي او هلته درس وایي او کله چې فارغیږي هغوی ته په خپل دیپلوم کې لیکي چې فارغ دانشگاه تهران. نو په دې اساس دغه په ترمینالوژی اوختی اختصاصی لغت زنی جور شوی دی. موږ دانش زموږ لغتی موږ استعمالو، دانشمند اوس موږ هر ورځ وایو په پښتو کې هم وایو یوازې په دری کې نه وایو، دا عام لغت دی. لیکن کله چې اختصاصی کیږي ترمینالوژی کیږي هغه بیا د یو خاص چوکاټ کې ننوځي، که سیاسي وي هغه د یو ملت د هویت سره تړل کیږي، که طبي وي هغه د طب د قاموس سره تړل کیږي، که حقوقي وي هغه د حقوقو د قاموس سره تړل کیږي. نو په دې اساس اکبر صاحب هم ووایي چې مثلا بازرگان، بازرگان زموږ خلک نه پوهیږي، هغه د بزرگ کلمه یې ډېر اورېدلې، د بازرگان په کلمه دومره نه پوهیږي چې دا تاجر ته وایي. نو په دې اساس اوس زموږ ځینې تلویزیونونه لیکي اعلانات تجارتي، ځینې لیکي پیامهای بازرگانی. نو زموږ خلک په دې تجارتي پوهیږي، په بازرگانی نه پوهیږي. نو دغه مشکلات چې پیښیږي د ترمینالوژي د هر ملت د مشکلاتو د حل لپاره ده. مثلا دوی که دیپلوم ورکوي که پوهنتون شپېته نومونه ولري، په شپېتو نومونو دوی دیپلوم نشي ورکولی. که په عسکري کې شپېته قماندې موجودې وي، دوی په شپېتو قماندو درس نشي ورکولی. نو په همدې اساس د تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی. یو دوست پوښتنه وکړه چې دا ترمینالوژي څه وخت رامنځته شوي. ما مخکې عرض وکړ چې ځینې سوونه کاله، حتی ځینې پخواني لغاتي چې د اسلام نه وړاندې په دې ټولنه کې موجود وو، هغه د ترمینالوژۍ پیس منل شوي دي او راغلي دي. په دې کې د عربي ژبې کله چې د اسلام د افغانستان ته راغلی، د عربي ژبې ډېر لغتونه، مثلا محکمه، مخکې اکبر صاحب ورته اشاره وکړه، دا محکمه د هغو ادارې ته ویل کیږي چې هلته قضایي او شرعي امور اجرا کیږي. لیکن همدغه کلمه ده په پاکستان او هندوستان کې هر ادارې ته دی محکمه وایي، محکمې زراعت، محکمې صحت. نو په دې ترتیب هغه د دوی ترمینالوژي ده، دا زموږ ترمینالوژي ده. موږ یې په دې معنا استعمالوو، هغوی په هغې معنا استعمالوي. ترمینالوژي ګانې د یو هیواد لپاره یا د یو علم لپاره اختصاصي کیږي او په هماغه شکل ادا کیږي. دا چې ریښې په ژبه کې شته هغه بېله موضوع ده. او مثلا اوس دا لازمه نه ده چې د یوې ژبې نه د جوړې شي، د ترمینالوژي ده راغلی منل شوې ده. موږ مثلا وایو سرمنشي ملل متحد، په دې کې سر دری کلمه ده یا پښتو کلمه ده یا د دواړو ژبو ګډه کلمه ده، منشي عربي کلمه ده، ملل متحد دا هم عربي کلمې دي. لیکن ایرانیان دې ته وایي دبیر کل، هغه دواړه عربي دي، هم دبیر عربي ده هم کل عربي ده. لیکن دوی د خپلې ملي ترمینالوژۍ پیس منلې ده، دوی دبیر کل ورته وایي او موږ ورته سرمنشي وایو. خبره دا ده چې موږ ژبه به ژبه د ولس ژبه ده، هغه شخصي ژبه نه ده. علما فقط حق لري چې په هغوی یو نظر ورکړي. مثلا اوس ولس ژبه جوړوي، ګرامر علما ورته جوړوي، علما د ځانه نه جوړوي. علما د ژبې هغه سیستم ته ګوري، د ژبې هغه جوړښت ته ګوري، بیا د هغو دپاره دوی قاعدې جوړوي چې دا فعل شو، دا مفعول شو، دا فاعل شو، دا جمله داسې جوړه شوه. لیکن جمله او کلمې ولس جوړوي، ژبه د ولس مال ده. موږ حق نه لرو چې د ولس د ژبه د دوی نه واخلو او موږ یوه مصنوعي ژبه ورته وړاندې کړو. علما فقط دومره حق دي چې یو څه قوانین جوړ کړه، او دا قوانین کولی شي چې زموږ ژبې د اسانۍ لپاره، د زده کړې لپاره، متعلم یې چې وایي هغه د دې قوانینو نه استفاده کوي، ګردان کوي او هغه کوي. نو ژبه د ملت ژبه ده، څوک حق نه لري چې هغه ګونګۍ کړي، هغه بې معنا کړي او په هغو کې داسې لغتونه جوړ کړي چې په هغو څوک ونه پوهیږي. د لغت جوړونې ماهرین دا هم وایي چې کله چې لغت جوړیږي باید اول ولس د هغو د ریښې سره بلد وي او د هغو په معنا پوشي، ورسته له هغې بیا یو لغت جوړ شي. او بله خبره دا ده چې لغتونه باید ضرورت په اساس جوړ شي، نه دا چې موږ تیار لغتونه لرې کوو او نور ورته جوړوو. یوه نوې موضوع راځي، یو نوی شی راځي، د هغو دپاره موږ لغت جوړوو. نو په دې اساس لغت جوړول که د علمي ماسو کار هم دی، هغه به په ډېر دقت جوړوي، د ولس ژبه به په نظر کې ساتي، د ولس غوښتنې به په نظر کې ساتي، بیا وروسته له هغې به هغه ټولنې ته وړاندې کوي. نو په دې اساس همداسې بې د ضرورته، بې د علمي جوړښته د یوه لغت جوړول او هغه ټولنې ته وړاندې کول دا غلط کار دی. خصوصا په پښتو کې په دې تیرو 15 کلونو کې چې موږ د جنگ په حالت کې وو، او یوه داسې اداره او مرکز چې لغتونه جوړ کړي هغه موجود نه وو، یا لغتونه ومني، یعنی جوړ نه، لغتونه ورته وړاندې شي او هغه یې ومني. داسې یو حالت موږ نه درلود. ځینې داسې کسان دي چې یو واورځي یوې موضوع ته یو لغت جوړ کړی، بیا بل میاشت کې هغو ته بل جوړ کړی چې یوازې د یوه سړي لغتونه راټول کړي، د یوې کلمې دپاره یې لس دولس لغتونه جوړ کړي دي. یا داسې دي چې هر څوک په خپل ذوق روان دي، زه یو لغت جوړوم، بل بل لغت جوړوي، بل بل لغت جوړوي او هغه ژبې ته وړاندې کوي. لیکن ځینې لغتونه چې هغه بنیادونه لري هغه ښه دي چې جوړ شي. مثلا یو وخت یو ملګری ناست و، خبر یې لیکه، ما ته یې ووایي چې د لوبغاړی خو لوبغاړی دی او لوبغاړی هم سټیډیم دی، هغه لوبې ځای دی. لیکن ریفری ته په پښتو کې څه ووایو؟ ما وی ریفری ته لوبڅاری ووایه، ځکه لوب هم په پښتو کې شته، څارل هم شته. او دا په چې څنګه یې څوک واوري، ولو که بېسواده وي هم هغه پوهیږي چې دا د کومو لغتونو نه جوړ شوی. مغه و چې هغه سړي، هغه ژورنالیست د لوبڅاري کلمه ولیکله، اوس دا کلمه عامه شوې ده په ټولو راډیوګانو کې، په ټولو اخبارونو کې. د ریفریپ د کلمې په دقیقه معنا څوک نه پوهیږي، لیکن لوبڅاری چې څنګه واوري پوهیږي چې دا څه معنا لري. نو په دې اساس لغت جوړول باید په ډیر دقت او د ژبې د ناموس په چوکاټ کې وشي. د ژبې پختۍ باید ورماتې نه شي، ژبه خرابه نه شي. د ژبې په چوکاټ کې لغت جوړ شي او هغه هم د فرد لغت نه وي، په زور ونه تپل شي. هغه باید علمي مراجعو ته وړاندې شي. کله چې علمي مراجع هغه تصدیق کړي، ولس یې ومني، په هغو صورت کې بیا پخپله عامیږي او بیا خلک هغه نامانوس لغت چې د دې په ځای موجود و هغه نه استعمالوي. لیکن زه بیا دا هم تکراروم چې موږ هر وخت د لغتونو بدلولو ته ضرورت نه لرو. موږ فقط د ضرورت په وخت کې یو نوی شی راځي، د هغو دپاره لغت جوړوو.
بله، تشکر. امیدوار هستیم که شنونده ما سوال کرده بودم برشان وضاحت فراهم شده باشه. خب اکبر صاحب، میخوایم از شما بشنویم. قبلا شنونده ما صحبت کردن در ارتباط با خدمات فارسی و دری صحبت کردن. به نظر شما چطور است این مسئله، مسئله خدمات که فارسی؟
اصلا ما خود من ترجیح میتونم کلمه دری را به حیث علم مشترک، یعنی فارسی را یک وجه محلی برای فارس و تاجیکی را برای تاجیکستان. و دری کلمه تاریخی است که بسیار بزرگای زبان دری در گذشته هم به کار بردن. اما حالی دری فارسی دری میگن فرق نمیکنه، یا دری فارسی میگن، او مهم نیست سر الفاظ ما بپیچیم. او قدر تفاوتای بنیادی نیست بین ازیا، زبانی است که مشترک است بین تا آسیای مرکزی تا اونجا. اما ما به جواب او دوست ما بگویم که ما برخلاف، ما زبان پشتو را، زبان بیگانه، زبان فارسی را زبان خود نمیدانم. من میگم که این زبانهای مشترک میراث مشترک ملی ماست و او دوست ما هم باید این فکر از کله خود بیرون کنه که یکی از زبانهای افغانستان که میراث مشترک مردم ماست، تجربه مشترک مردم ماست، این را زبان بیگانه قلم داد کنه و خود با محدود به یک زبان بسازه. یکی ای و دیگه ای که و ما سر اصطلاح گپ میزنیم، نه سر زبان به صورت عمومی.
بله.
اگرچه بحثای سر زبان هم آمد، اصطلاح ما میگیم که اگر حال ترکا محکمه را به زبان خود بگویند، پشتونا به زبان خود بگویند، تاجیکا به زبان خود بگویند، بلوچا به زبان خود بگویند، یک هرج و مرج در ادبیات ما خلق میشه. به خاطر ترمینولوژی مطرح میشه که یک سلسله کلمات مورد توافق باشه. این برادر ما نمیدونم چرا نمیخواد بفهمه که ما میخوام به زبان خود گپ میزنم، زبان تو است، همین زبان دیگر نیست. زبانی مثلا پیشتر ما جرگه را گفتم، حالی که استاد اولوس را گفتن، اولوس کلمه مشترک است. ترکای ما اولوس میگن، اوزبکا ترکمنا اولوس میگن، در بین فارسی زبانهای ما اولوس معمول است. این اولوسی جرگه شده، حالی یک اصطلاح شده. مثلا به این خاطر میتونه کلمات رفته رفته مشترک شده و وجه مشترک مردم شده.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
جلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
ما باید بارون بیاد شم دادایی ها بیانه کنیدن جا بیان
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
بازم شنونده عزیز، زیر آسمان کبود به ساعت دومی برنامه خوش آمدید میگیم. شنونده عزیز، امروز در برنامه زیر آسمان کبود در ارتباط به اصطلاحات و ترمینولوژی ها در افغانستان صحبت میکنیم. شنوندای ما اعتداد به این باور هستند که در یه آخر ترمینولوژی های خارجی بجای ترمینولوژی ها و اصطلاحات ملی استفاده میشن در افغانستان. میخواییم که نظر شما ایزار هم در لابلای برنامه بشنویم که شما در این مورد چه نظر دارین؟ استفاده از ترمینولوژی های ملی قسمی که در قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان از او تذکر رفته، چقدر در همبستگی نزدیکی اقوام در افغانستان کمک میکنه و برعکسش چه نتایجی را میتونه به همراه داشته باشه؟ مهمانای برنامه ما هستند حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم افغانستان، اسماعیل اکبر، نویسنده و آگاه مسائل فرهنگی. و حال هم میریم به مهمانای ما. رفیع صاحب، میخواییم که در این قسمت نظر شما را هم در مورد صحبت ها و گپ های اکبر صاحب بشنویم که قبلا گفتن یک نوع تلاش های سیاسی هم در جریان است در قسمت وارد کردن فرهنگ ایرانی در افغانستان و ضربه زدن به فرهنگ ناب افغانی در این کشور از طریق فعالیت های به نام فرهنگی در این کشور. آیا کشورهای همسایه، دیگر کشورهای همسایه افغانستان هم دست به همچو فعالیت ها میزنن و هدفشان بالاخره از این فعالیت ها چی است؟
دی ایران پا برخه که چی اکبر سب کما یادوان وکر دایو واقعیت ایران غواړي چې په دې منطقه کې یو فرهنګي سیادت او مشرتوب ولري. وایي چې ټول کارونه په نیت کېږي. که نیت پاک وي هیڅ مشکل نشته، او که نیت په دې وي چې ایران سیاسي سیادت ولري، ایران فرهنګي سیادت ولري، لکه څنګه چې معلومیږي په هغه صورت کې د دې ډېر زیات ضرر دی. د ملتونو کې مشکلات پیښیږي. متاسفانه ایران په افغانستان کې تلویزیونونه جوړ کړي چې د دوی د خوانه تمویلیږي. همدا اوس یې په افغانستان کې راډیوګانې جوړې کړي چې د همدوی د خوانه تمویلیږي. همدا اوس یې په افغانستان کې ورځپاڼې راایستلي چې حتی کمپوز یې په ایران کې کیږي او د شپې په انټرنیټ کې رالیږل کیږي او دلته نشریږي. نو په دې اساس ایران ډېر ناروا د فرهنګي یرغل یو فعالیت شروع کړی دی په هر ساحه کې. د دې مخنیوی ضروری دی، او د دې مخنیوی که ونشي موږ به ټول فرهنګي اصالتونه له لاسه ورکړو.
زه به له ښاغلي اکبر نه یوه پوښتنه وکړم. استاد رفیع د رسنیو رول ته اشاره وکړه، وویل چې ځینې رسنۍ کې داسې کسان ګمارل شوي یا حتی ځینې رسنۍ ګمارل شوي دي چې په دې برخه کې د نورو یا د پردیو اهداف پلي کړي. تاسو ښاغلی اکبر په رسنیو کې هم ډېر عمر کار کړی دی، د رسنیو رول په دې برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ که دا راته ووایئ چې د اصطلاحاتو په عامولو کې او د ترمینالوژۍ په تقویه کې د ملي ترمینالوژۍ د رسنیو رول څه دی، او دا خبره څومره د رسنیو په ګټه ده چې رسنۍ د ژبې په جوړولو کې کار لري که نه؟ د رسنیو هدف خلکو ته پیغام او معلومات رسول دي.
بله، ای چیز است که باید رسانه ها بر علاوه که اخبار و اطلاعات برای مردم میرسانن، از لحاظ زبان ادبیات میتونن خدمت زیاد بکنن، چرا که عامه مردم ایره میشنوه و اصطلاحات یزی ممکن است در بین مردم بره. ولی اگر رسانه ها هم خلاف ذوق و کلتور و احساسات مردم کار کنن، باز طرد میشن، تجدید میشن، مثل که شده. اون شما میبینین که اصطلاحات بیگانه که اینا میگن مردم ما او را استعمال نمیکنه و بلکه به ضدیت با او میکنه. ولی به هر حال اگر اینا نقش مثبت داشته باشن که برای انکشاف زبان کار بکنن، خیلی میتونه. ولی اینا در جهت تقلید، مثلا امیالی مثلا کلمه کارشناس در بین ما و شما جا افتاده و بعدا به پشتو هم شما کارپو میگین، ولی یک کلمه بسیار جای متخصص گرفته نمیتونه. مثلا شما دقیق شوید که از متخصص ده ها لغت گرفته میشه، بر اساس تعصبی را بگیرین شما کارشناس بسازین. کارشناس سیاسی دقیقا انصافا چی معنا کارشناس سیاسی یا کارشناس فرهنگی؟ ولی عام شده، حالی گرفته، به خاطر مردم که گرفت باز قبول میشه و همو مفهوم خود پیدا میکنه. خیلی لغت های دیگه است که مثلا لغت های اونا را به پدر و مادر میگنن، انکشاف نداره، عقیم است، ولی در بین ما استعمال شده. مثلا چالش شما چالشیدن، میچالشم از پیشش فعل صرف ساخته نمیتونین، ولی یک لغت است به جای مثلا جنجال یا به جای مجادله یا به جای مبارزه یا به جای مخالفت چالش استعمال کردن. در صورتی که وقتی شما مخالفت میگین از او اختلاف میشه. یعنی یک لغت که در یک زبان از زبان دیگه میایه بیجا نمیایه، او باعث غنای زبان اگر شوه به او زبان اگر کمک کنه میشه. ولی چالش شما چند کلمه دیگه میسازین، از همه قبیل بسیار اصطلاحات دیگه که ما به تقلید از ایرانی ها میگیریم اینجا در بین خود جواز میگم و دبارش فکر نمی کنیم که این چیز داره یا نه، این قابلیت انکشاف داره. یک لغت است که نیو طرف میره نیو طرف میره، عقیم در جای خود میمونه، فقط از اساس تعصب با ما جای کلمه عربی را گرفتیم. ولی این رقم گرفتن جای کلمه عربی انکشاف نداره. و این که مثلا شما وقتی که متخصص میگین از تخصص است، اختصاص است، ده ها کلمه دیگه از من تخصص خودم میگیرم میگه دکتر. خب اگر بگه یک دکتر بگه من کارشناسی خودم میگیرم، چه رقم معنا میده؟ یا یک استاد بگه من کارشناسی خودم میگیرم، این چه معنا میده؟ یا یک ادیب بگه من کارشناسی خودم میگیرم. پولیده نمیتونین که از کجا پیدا شده ای آمده و ای جای یک کلمه دیگر چه رقم گرفته میتونه. ما از این رقم کارها جلوگیری کنیم. اگر کلمات نوآوری میکنیم در زبان خود، نوآوری در ارتباط با منطق زبان باشه، با تاریخ زبان باشه و او کمک کنه برای پیشرفت زبان. مثل که پیشتر استاد رفیع در مورد رفری گفتن که لوب ساره، مثلا لوب بازی، ساره جستجو و تحقیق. مثل که ما و شما از ساره نه بسیار کلمات میسازیم، یعنی کلمه پدر و مادردار و سجلدار، سارنوال، سارنپو. خود اصلا کلمات برخلاف ما از لحاظ زبان میگم بودن زبان کلماتی تون، پسوندهای تون و وال از زبان پشتو به زبان دری، زبان دری را غنی می سازه، ضعیف نمی سازه. حال پیجن تون که زیجن تون که پوهنتون که درملتون، ما چقدر تون دیگر را میتونیم علاوه بسازیم. در صورتی که مثلا اگر شما یک شگا بسازین دیگر در دوا که آمدین باز دواخانه میسازین، یعنی منطق واحد خود زبان از دست میته. در صورتی که تون پشتو در موارد استعمال بسیار زیاده، یعنی پسفند بسیار است که بسیار گسترده میسازه. به این خاطر اگر ما از زبان یک دیگر استفاده میکنیم عیبی نداره. ما از زبان انگلیسی استفاده میکنیم بجا و معقول استفاده کنیم، عیب نداره. مثل که از زبان عربی استفاده کنیم، از زبان ماغنا پیدا کردم، زبان پشتو هم، زبان دری هم، زبان ترکی، در جایی که هیچ امکان نداره. مثلا ما رادیو را گرفتیم، اول رادیو چه عیب داره که رادیو بگوییم یا تلویزیون بگوییم یا کلمات خارجی دیگر را بگیریم؟ این اسم است آمده و این زبان ما را غنی میسازه و تعداد کلمات زبان ما زیاد میسازه. اما بیجا کلماتی که قابلیت انکشاف نداره، او سجل نداره و جایی را پر نمی کنه، بلکه ضعیف می سازه زبان و فقط بیانگر تعصب است، او به زبان نقص می کنه. رسانه های متوجه سیاست های فرهنگی باشند، ببینین که در اونجا بر اساس یک سیاست نشنالیستی بسیار زیاد محدود سر زبان برخورد میشه. از این لحاظ برای زبان دری ما بسیار زیاد لخت میرسونه، صدمه میرسونه تقلید از او. مثل که پیام بازرگانی میگیم، پیام بازرگانی درست است کلمات قدیمی دری است، ولی به درد نمیخوره. چرا؟ مردم او را ترد کرده و کلمات دیگر را گرفته که معنای وسیع تر داره، گسترده تر داره و او در بین مردم مروج شده. کلمه تاجر یا تجارت یک کلمات عام ملی شده برای ما، در زبانای کل زبانای ما پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، در کلگی به کار میره. از این خاطر اگر کارهای علمی کرده میتونن که به انکشاف زبان کار میکنه، مفید است و در این زمان توجه سیاست های فرهنگی باشن که وسیله نقل یک سیاست استعماری و تخریب کننده و از بین برنده هویت ملی یا صدمه رسنده هویت ملی را، چی نکنن که مثل عالم رسانه ها همی کارا میکنن.
که چیرتا دویمه پختنه دیدی پختنه بل جز بورتو وایم غداده چی که چیرتا زین رسانه پخکاره باندی تاسو گوری یا دغلت فرهنگی خلق گوری اشخاصی گوری چی په دغه فرهنگی ارغل کی چورته اشاره وشو برخه لري دغه په مقابل کې دم غړي د محل په افغانستان کې دغه حقوقي او فرهنګي او کلتوري رسمي ادارې چې دوی څه کوي او څه کولای شي کنه.
اساسا د رسنیو دند لکتاس چې ویل اکبر سی بول د رسنیو دند د اطلاعات او رسول دي، د معلومات او رسول دي، د علوم او رسول دي، د تجربو رسول دي، او ولس پوهاول دي او غوته پوهاوی ورکول دي. نه په دې اساس د دوی هدف دا دی، ژبه دلته وسیله ده، ژبه دفاع متفهم دی پاره ده. هر څومره چې ژبه اسانه وي او ژبه زیاته خلق پیپوشي، هغه د رسنیو په ګټه ده. نه په دې اساس رسنۍ دې حق نه لري چې لغتونه جوړ شي. لغتونه به علمي ماسی جوړوي او که لازم و بلل شول رسنۍ به دغو په تعمیم کې او دغو په عامولو کې برخه اخلي. نو په دې اساس دا د رسنیو دنده ده او رسنۍ باید خپل کار وکړي، د نورو په کارونو کې تشبث ونه کړي او د نورو په کارونو کې مداخله ونه کړي. پاتې شوه دوهمه خبره چې تاسو وایئ چې هغه رسنۍ چې یرغلیز رول لري او د پردیو د فرهنګي ارغل لپاره زمينه مساعده وي. د غوسر مبارزه باید وشي کو نشي، د غوسر باید مبارزه وشي، ځکه چې هغوی زموږ هغه جریانونه او هغه ویالې چې د فرهنګ اوبه پکې تیرې شوي دي، هغه ویالې راتورانوي او د هغو ویالو نه د کار اخیستلو نه یې وباسي. نو په دې اساس د دوی سره باید منطقي مبارزه وشي، د دوی څیرې رابرسیره شي، د دوی اهداف رابرسیره شي چې دوی ولې داسې کوي. اوس زموږ کلتور په یرغلي حالت کې دی، نه یوازې د ایران یرغل دی، د امریکي یرغل هم دی، د انګلیسي یرغل هم دی او نور هم هڅه کوي، حتی د پاکستان یرغل هم پکې شته چې زموږ زیاتې لوحې په اردو ژبه اوښتې دي. نو په دې اساس په داسې یوه یرغلیز حالت کې موږ باید د کلتور هغه طبیعي وده په نظر کې وساتو، باید متقابلې اخیستنې وکړو. نو په دې اساس موږ خپل کلتور ساتلی شو، د خپل کلتوري شتمنیو موږ ضامن یو، موږ مکلف یو، لکه څنګه چې پلرونو موږ ته زموږ فرهنګ او ژبه ساتلی دي، همداسې موږ مکلفیت یو چې راتلونکو نسلونو ته خپل ژبه او فرهنګ وساتو.
مثلا شما میگین که همین مکلفیت و تعهد باید داشته باشیم، همین زبانهای خود به می شکلش حفظ کنیم. اما قسمی که شما صحبت کردین و استاد اکبر صحبت کردن، شما مشاور اکادمی علوم افغانستان هستین و فعلا در عرصه یعنی در بخش تخصصی علمی کار میکنین، و آقای اکبر هم یکی از نویسنده های افغانستان است و در این بخش کار میکنین. شما خودتان میگین که همچو یک اداره وجود نداره که در زمینه در می زمینه کار کنه، چی فکر میکنین که این اداره چطور میتونه که به وجود بیایه اولا، و در این چی کسایی میتونه که شامل شون؟
ما مخکې وویل چې څو کاله وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پوهنتون د استادانو په مرسته یو دوې غونډې وکړلې. دا ادارې شته، د افغانستان د علوم اکاډمۍ او پوهنتون دوې علمي ادارې دي چې یوه یې عملا ژبه او فرهنګ تدریس کوي او بله یې عملا په ژبه او فرهنګ باندې تحقیقات کوي. دا ادارې موجودې دي، د دوی ترمنځ باید یوه همغږي راشي. دا ډېر زیات مصرف هم نه غواړي، یوه کمیټه جوړه شي چې هغه کله کله موقتي غونډې ولري، علما پکې راټول شي او دغه مسایل مطرح کړي. نو په دې اساس په دغې برخه کې باید دولت یو اقدام وکړي، دغه زمینه مساعده کړي چې د پوهنتون و اکاډمۍ علما سره په تماس کې وي او هغه پرابلمونه او ستونزې چې راپیښیږي هغه دوی ته وړاندې شي، چې په ژبه کې دغه ستونزې پیدا شوي دا تاسې حل کړي، هغه د علم له لارې حل شي، د احساساتو یا د تعصب ریښې پکې نه وي. په هغه صورت کې موږ واقعا کولای شو چې د خپل فرهنګ علمي خدمت وکړو او د دې مخمسې او د دې بد حالت نه یې چې هر چا هر څوک کوشش کوي چې کلتوري یرغل وکړي د دې نه یې وساتو او د دې یرغل مخه ونیسو. که د دې یرغل مخه ونینیسو زموږ د ژبو زموږ د فرهنګ بنیادونه نړیږي، زموږ د ژبو او د فرهنګ اصالت له منځه ځي، زموږ د ژبو او ادب مخینه له منځه ځي، ذخیره یې له منځه ځي. زموږ ژبې قوي ژبې دي، تر شا لویه ذخیره لري، علمي ذخیره لري، ادبي ذخیره لري، لوی لوی عالمان، لوی لوی شاعران، لوی لوی ادیبان لرو، لوی لوی د ژبې پوهان لرو چې هغو ژبې ته کار کړی. لیکن ما مخکې وویل چې ژبه د ولس مال ده، علما هغه کشفوي، د هغو هغه فارمولې کشفوي چې دا څنګه جوړیږي، فعل یې چیرې دی، فاعل یې چیرې دی، مفعول یې چیرې دی، مضاف یې چیرې دی، مضاف الیه یې چیرې دی، دغه علما ټاکي. دای چې وټاکل بیا په ښوونځي کې ماشوم آغاز د کوي.
بازم به پیام های شنوندای ما میریم که روی صفحه فیسبوک گذاشتم، قبلا وعده کردیم باز با میمانای ما برمیگردیم. عبدالله هوریاخیل میگن به فکر ما ایرانی ها و دیگر خارجی ها مدت ها تحقیق کرده و زحمت کشیدن تا توانستن مصطلحات را انتخاب و یا هم بسازن. حال اگر ما این اصطلاحات را به کار میبریم، به نظر ما یک نوع مفتخوری است، با وجود اینکه شاید اکثر این اصطلاحات در فرهنگ ما هم وجود داشته باشه، چرا کسانی که علاقمند اصطلاحات جدید هستن خود تحقیق نمیکنن تا بتوانن اصطلاحات جدید و کارآمدتری را بسازن. یک سوال را مطرح کرده محبوبه نصیبی، می نویسه اصطلاحات فارسی و جنگ میان فارسی و پشتون را عمدتاً مزدورهای رژیم ایران برانداخته. این مسئله تنها فرنگی و زبانی نه بلکه سیاسی است. اینا پیام مفصل دارن، اما با اختصار پیام های شنونده را می خوانیم که به همهشان نوبت برسه. شنونده دیگر ما فرید دلجو پیام گذاشتن و می نویسن رژیم ایران برای تعداد از فرنگیان افغانستان پول می دهد تا اصلاحات ایرانی را رایج سازند. تهاجم فرنگی زمینه ساز تهاجم اقتصادی سیاسی و نظامی شده می تانه و ایران به همین خاطر به این تهاجم دست می زنه. و البته قبلا هم گفتم پیام ها را مختصر می خوانیم که شنونده ما فکر نکنن که چرا پیام هاشون مکمل نمی خوانیم. عبدالبصیر پژواک میگن به قول از دانشمند آمریکایی هنگتنگتون تهاجم فرنگی مانند سیل است که خود و بیگانه را نمیشناسه، ولی آنچه که در افغانستان جریان داره برخلاف تصورات و دست اندازی های کشورهای همسایه بلخص و پاکستان و ایران که همواره همسایه های چالش زا برای کشور ما بودند. بجای این که ما هم دیگر را مورد ملامت و تهاجم قرار دهیم، لازم است کیفیت را بالا ببریم. مثلا جنگ بر سر پانتون و دانشگاه که سال قبل در بلخ اتفاق افتاد و حتی چند مسئله هم در اثر آن از بین رفتن، به عوض آن باید ما کیفیت تدریس و تعلیم و تربیت در افغانستان ببریم، نه مشکلات را. و آخرم جمشید امیری نظر خواهد نوشتن و میگن که متاسفانه کارشناسان محترم فرهنگی و ادبی افغانستان بدور در نظر داشت منافع قومی و زبانیشان نمی اندیشن و حرف نمی زنن و گفتن که آقای رفیع بان که خوب میداند واژه فارسی واژه دانشگاه زبان مربوط زبان دری است، اما از پذیرشان سرباز میزند. اینا میگن که ترمینولوژی ملی برای نخستین بار در زمان وزارت کریم خرم در پست وزارت اطلاعات و فرهنگ این اصطلاح به میان آمد. خب این نظرها به طور عموم نظرهای اینا رو شنیدیم. استاد اکبر شما در نظر در ارتباط به نظر آقای امیری بگوین، اینا میگن که این مسئله ترمینولوژی ملی بر بار اول چند سال پیش مطرح شد، آیا واقعا همونطور است؟
خب ما بسیار متاسف هستم که برادر همه حتی همه بحث چیز گوش نمی کنن که اگر امروز ساخته شده یا دیروز ساخته شده یک ضرورت است، باید یک کشور یک سلسله اصلاحاتی مشترک داشته باشه تا همگی امور مورد اتفاق قرار بده، خصوصا در یک کشوری که اقوام مختلف و زبانهای مختلف است. نه خیر این نیست، بسیار در گذشته است. مثلا آدم ها شخصیت های بسیار بزرگی که کار کردن در افغانستان، مثلا استاد سلجوقی کار کرده، مثلا استاد خلیلی کار کرده، مثلا در وقتش پشتو طولانه استاد الفت کار کرده، آدم های بسیار بزرگی که اونا به منطق زبان وارد بودن و اونا به سیاست ملی هم وارد بودن. اونا میخواستن که افغانستان یک کشور افغان و یک کشور متحد و یک کشور برادر و یک کشور دوست باشه و اینا یک سلسله گپایی که ممکن است موجب اختلافات شوه او را از بین ورداشتن، چون زبان ها مختلف بود، یک سلسله اصلاحات مشترک وضع کردن و این معمول شد. بعضیش عین زمان امیر شیرعلی خان است، مثلا اصلاحات اردوی ما در زمان امیر شیرعلی خان وضع شد، آستاستا به تدریج در زمان امیر شیرعلی خان وضع شد. گفته استاد رفیع بعضیش بسیار، مثلا کلمه جرگه ما عین زمان آریایی‌های قدیم است، بسیار اصطلاحات قدیم و جدید یک جا شده، آستاستا به تدریج تکوین یافته رفته. ولی ترمینولوژی ملی فعلی ما عمدتا در سالهای 30 نیمه قرن ما تدوین شد و اصطلاحات جور شد و مورد توافق قرار گرفت و چیزایی که قبلا بود اونا هم باقی موند، بعضی اصطلاحات جدید ساخته شد. یک چیز دیگر هم میخواییم بگویم که برخلاف دوستای ما که میگن با آن که در افغانستان نهادها خراب شده ولی فرهنگ ملی ما خراب نشده که تقویه شده، این در جریان مقاومت ملی یک فرهنگ ساخته شده و از جریان امتحان گذشت، یعنی اینقدر مداخله که در افغانستان صورت گرفت، اینقدر دست اندازی، اینقدر دست پرورده هایی که در افغانستان کار کردن برای بیگانه، متاسفانه هر کشور دیگه می بود، اگر ایران و پاکستان می بود امروز در صحنه تاریخ وجود نداشت، ولی ملت افغان امتحان داد که تمام این توطئه ها خنسا میشه و هیچ چیزی برشان چه نمی. مثلا لهجه هزارگی ما خودش سنگر مقاومت قوی است در برابر ایران، میره در ایران پس میره با لهجه خود گپ میزنه، یکی از لهجه های خالص دریست و یک لهجه تاریخی است بسیار پرغنا است که کسی سرش خیلی کار شده در این سال ها، امیدوار هستم زیاد کار شده. یک کلمه دیگه که پیشتر در مورد پشتو و اصطلاحات این کلمات پشتو و تعریف از شعر و ادب پشتو بود، من میخوام یک کلمه بگویم که اگر هر قوم برای تقویت روحی قومی خود حرفایی را بگویه که او اهانت به اقوام دیگه نباشه، این گپ بد نیست، این تقویه بکنه روحی خود. استاد رفیع یک چیزی را خوب اشاره کردن که خود مسئله استعمار و دخالت ها و تجزیه شدن پشتونها به دو کشور مختلف باعث شد که روحیه ملی و قومی در پشتونها صدمه ببینه، و چون این در حالت رشد و بلوغ بود از زمان حداقل مثلا پیر روشان که یک نهضت به وجود آمد بعد از او حرکت های دیگه، ای صدمه دید.
دیزینو په باور باندې دا اختلاف زیات هغه خلق ورته لمن وهلی څوک چې باید دا اختلاف هوار کی او هلی کی او باید د ژبو د قناه لپاره کار وکي. په دې اړه مراته ک نظر و یو ک نورم څه د مخکینیو نظرونو په اړه باندې لری چې قادر حبیب ولستل د فیسبوک لاره نه ک پاغه خپل تفسیر لری.
خبره دا ده چې ملتونه د غرونو حیثیت لري، د زمانی په وګدو کې جوړیږي، په وګو کې تشکل راځي، وحدت راځي، یووالی راځي. د افغان ملت نیک مرغه یو ډیر لرغونی ملت دی، د تاریخ په ډیرو وګدو پوړیو کې جوړ شوی. دوی چې کله تشکل کوي د لومړنیو ملتونو په برخه کې نظر دا دی چې کله چې په یوه خاوره کې یوه ډله کسان په خپله اراده راغونډ شي، دا د ملت زړی دی. دا چې وروسته بیا ملتونو سیاسي بڼه غوره کړي، دا یې نورې خبرې دي. نو په دې اساس په افغانستان کې چې خلک راټول شوي او دا هیواد یې خپل کور بللی، دا زرګونه کلونه عمر لري. د دې زرګونو کلونو عمر په اوږدو کې د دوی راکړې ورکړې، د دوی اقتصادي ګډ اقتصاد رامنځته کړی، د دوی راشو درشو ګډ کلتور رامنځته کړی، د دوی کړو وړو ګډ تاریخ رامنځته کړی. په همدې اساس افغانان واقعا یو واحد ملت دی، لیکن همدغه ملت راپاڅېدلی دی، د پردو سره جنګېدلی او د خپل هیواد دفاع یې کړي. بیا چا دا نه دي ویلي چې زه پښتون یم ځان نه وژنم او زه تاجک یم ځان نه وژنم، اپلانه یې د دفاع وکړه. هر چا په خپل ځای کې د خپل هیواد نه دفاع کړي. همدغه اساس دی چې افغانستان نه فتح کېدونکی سنګر دی، دایم ژوندی پاتې شوی، او د هر یرغلګر په وړاندې چې دوی راپاڅېدلي یرغلګر ته یې ماته ورکړي. دا ډېر لوی دلیل دی. د ملت په منځ کې هیڅ مشکل نشته. زه دایم مثال ورکوم چې زموږ د هیواد قومونه هغه ګلونه دي چې یو د قالینې هغه ګلونه دي چې یو واحد ګل یې جوړ کړی، رنګونه یې بیل دي، لیکن یو ښایسته ګل یې جوړ کړی، ځکه چې دوی یو ځای سره اوسیږي، یو ځای اوسېدلي، ښیښه یې سره کړي، خپلوی یې سره کړي. مور پښتانه ده، پلار دري ژبه یې دی، پلار پښتون دی، مور دري ژبې ده، همداسې د نورو قومونو سره. نو په دې اساس په ملت کې دا تفریق نشته. بیا هم په دې کې د سیاست لاس دی. یو شمېر هغه روشن فکر نمایان چې د نورو سره تړلي دي، دا ډول تبیزونه رامنځته کوي او د ملت په منځ کې د ویش کرښې راباسي. لیکن بیا هم موږ ولیدل 15 کاله افغانستان بې حکومته و، دلته پردي حکومتونه و، لیکن دې ملت د ورورۍ ژوند سره وکړ، یو بل ته یې زیان وانه ړاوه. که په پاکستان کې یا په ایران کې یا په بل ګاونډي کې 15 کاله څه چې 15 ورځې حکومت نه وي، دوی به سره وخوري او هلته به بیا وحدت پاتې نه شي. نو له نیکه مرغه موږ باید په خپل ملي وحدت وویاړو. د خپل ملي وحدت د تقویت لپاره ټول خنډونه او موانع د منځه یوسو. د کلتوري یرغل مخه لکه څنګه چې د وسلوال یرغل مخه په ګډه نیسو، همداسې د کلتوري یرغل مخه هم په ګډه ونیسو، او بالاخره د خپل هیواد د پرمختګ ښیرازۍ او د خپل فرهنګ د غوړېدنې لپاره کار وکړو.
بسیار زیاد تشکر.
ما فقط با تایید حرفای استاد رفیع ما اظهار اطمینان میکنم. اطمینان است که اخلالگری ها یا خرابکاری ها یا دنبال روی هایی که یک عده اقلیت میکنن هیچ قابل نگرانی نیست. با مردم قهرمان افغانستان که اونا توانایی خود در دفاع از کشور خود، وطن خود و فرهنگ ملی خود نشان دادن، بعضی خاطر ما مطمئن هستیم و به پیش میریم.
تشکر از شما استاد اسماعیل اکبر، نویسنده و آگاه مسائل فرهنگی، و استاد ایبالله رفیع، مشاور اکادمی علوم افغانستان. همچنان یک دو پیام از شنونده ماست که در میآخر میخوانیم و پیام برنامه را هم آستاستا به پایان میرسانیم. فواد جان بس از سلام به شما میمونا و شنونده رادیو آزادی میگه که خب اگر اصطلاحات ملی را که استفاده میکنیم که اگر پشتو است یا دری یا ترکی محدود است، اما در این حال باید بگوییم که در زبان پشتو هم یک درصدی بسیار بلند دری شامل است که نمیشه ایرا از پشتو خارج ساخت. و شنونده ما آقای نظیف الله نظیف در پیام می نویسن در مورد به کار بستن اصطلاحات خارجی به عوض اصطلاحات ملی خود باید گفت که ما ادای این را نداریم که نباید این چنین کار با کارگیری ها صورت بگیرد، اما تا هنوز ما نتوانستیم که اصطلاحات ملی خود را معین و مشخص سازیم و مهمتر از این مسئله بی‌سوادی که در جامعه ما حکم فرما زمینه ساز خوب برای با کارگیری اصطلاحات خارجی است و در حال حاضر توانایی واجه سازی را مثل کشورهای دیگر هم نداریم. پس جای دارد که این با کارگیری های اصطلاحی صورت گیرد و علت مهم این بحران معنوی را که دامنگیر سرزمین مصنوی معنوی و سخنسرای دوردری صنایع غزنوی گشته است تهاجم فرنگی و معنوی میدانم و این مسئله را و این مسئله برای من خیلی ها مهم است که مدرن بودن ما در استفاده و به کار بستن از این اصطلاحات نیست، بلکه در طرز تفکر و بینش ماست و زبان و اصطلاحاتی که ما از گذشتگان خود به ارث میبریم و برده ایم. پشتو و دری برای من شخصا بسیار با ارزش و با اهمیت است. تشکر میکنم تمام شنوندگان که پیام گذاشتن و پیام هایشان نتونستیم در برنامه
بخونیم. اول تلفنی وکړه دوالو درنو استادان چې د موږ په دې خبرونه کې برخه واخیستل او خپل نظریات څرګند کړم. مننه کوم کور ودانې ورته وي.